څنګه چې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې وو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قماندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په دوو کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات په روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنی له 15 میلیون ډالر څخه 12 میلیون ډالر ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 522 میلیون ډالر صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه 544 میلیون ډالر ته رسیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله خبرداری ورکړ چې د اسرائیل وروستي اقدامات به له پیاوړي او اغیزمن اقدام پرته به ځواب پاتې نشي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمن او د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه نومول شوی، مشر دغه څرګندونې پرون سه شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې. حسن نصر الله د خپلې ډلې د جګپوړي قومندان فواد شکر د وژل کېدو د اونۍ په مناسبت دغه وینا داسې مهال کوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوي. رویترز خبری آژانس دو جګپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنه‌ای ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې، د سه شنبې په ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخوانی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دوو ایراني سرچینو له قوله ویل شوی چې ایراني چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی 15 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. په جاپان کې روغتیايي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن 4 شنبه څخه پیلېږي. د امو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د دې سیند اوبو د ډېرې دوله کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سیند نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزې ځمکه ویجاړې کړي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د امو سیند غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي، نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکي وایي چې زرګونه جریب مځکې د امو سین اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي سژنیو ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لا لوړه کړې او لا ډېرې کرنیزې مځکې له خطر سره مخامخ کړي دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتېدو له کبله نه یوازې کرنیزې مځکې او کورونه ویجاړ شوي، بلکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د درو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي نښې پاکې کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولي نښې د سیلونو له امله له منځه تللي او بیا به وټاکل شي. منځنۍ آسیا د AKI پرس آژانس د پروني راپور له مخې منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چارې به چې له سیلونو وروسته ناڅرګندې شوي د یوې نوې ستراتیژۍ له مخه ترسره شي. نوموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژۍ په اړه جزئیات ورنه کړل. منصور وایي د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په همکارۍ عملي کړي. د تیر جمهوري حکومت په مهال په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلېدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځایي اوسیدونکي وایي هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کروندګرو زرګونه جریبه مځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکی جاوید وایي
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرهاو جریب ځمکې چې دا خوانه دی خواته اوختی دي، د چا ځمکې نورو ته اوختی دي، د چا ځمکې سین ویوړلې بېخي لا اوشو ډیره زیاته.
جاوید همداراز وایي چې د امو سین اوبه جګې شوي او که یې چارونه شي نور مځکې به هم لاندې کړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي له کبله ډېر خلک مجبوره شوي چې کډه وکوي.
امو د سین اوبه چې دي نن سبا بېخي را ډېر شوي دي او ځمکې ډېر زیات تخریب دي. څو کارونه کې چې کومې ځمکې پاتې وي د سین نه خلکو پکې خوارې وکړلې، آباد یې کړلې، غبیر ته سین لاندې کړي دي او لګیا دي نور هم پسې وړي. اندر دې چې خلک مجبوره دي چې کډې وکړي.
د افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چې په پام کې ونیول شوه او یو بلډ کارونه وشول، خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوي استحکامات اوبه وړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکي نورالله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډېر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتي ځمکې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دي، باغونه د موږ ځمکې، نو موږ غواړو چې دا جوړ شي. زرته زره خدای وکړي چې زرته زره دې کار به لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتیپی او کلدار ولسوالیو اوسیدونکي هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتېدو د مخنیوي لپاره له هلو ځلو سره سره د دوی ځمکې او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، ښوونځي، جوماتونه او کرنیز ځمکې ور بیچاره کړې ده. سرژنی ورشتونه چې د هوت له میاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری پا افغانستان که طالبانو واک تا درسی دو روستا ایران تا دی افغان کدوالو پراخ را تک تا پیشاره سراو ویل چه دی هغوی یعنی افغانانو جرمونا لاندازه دیر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړې چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دولس یې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هېڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی دی ویزو ده او دی ویزی نه تم دی دی اصل رقم هو بهانی کی او بل هغه افغانان چې ویزی لري او اقامه لري هغه اخراج کی هغه ډیپورت کی هغه لډیر سخت شرایط اسکا له ایران اسکا استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبی الله د نور ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرته کور واخلو منګ نه پیسې کېد باندې راخلي او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوو زه هم صح په منګ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په منګه افغانان باندې ږدي دوی.
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې 14 ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلي واک ترلاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شول او ډیری یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ډیموکرات ګوند ملي کنګرې ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی د پلړ کې اغل هارس په رسمي ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سیشنبه په ورځ په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان ویاړي چې له تیم والز څخه یې غوښتنه کړې چې د هغې د انتخاباتي ټکټ مرستیال شي. د ښوونکي پخوانی پوځي او تجربه کار والی یا گورنر په توګه ښاغلی والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنیو لپاره ډیر څه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې 60 کلن والز یو پخوانی ښوونکی دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقلیمی بدلون او د ښځو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل گولدسټن د میزوري په سنت لوئس پوهنتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستیال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نوموړی له آزادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ښاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل:
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې ښاغلی والز د اګست په 19مه د ډیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپله کاندیدي رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15مې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډي ون سره سیالي وکوي. ونس هم پخوانی پوځي دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسطې او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د ډیموکراتانو یې غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. ښاغلی بایدن په خواله رسنیو کې لیکلي چې هریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم څنګه شهید جوړه په خیر وي دارې جوړ ست مشري زه خپل دا ډېر وخت بې کار وم په بیکاري سه ولاړم کوټ ته ورېم یو کار کوي ډېر وخت بېرته رالم بیا یو کال بیکار وم بیا هم په موسسه کې ځان شامل کړي درې میاشتې بعد مې نوم راوختې موسسې نو ولاړو کار ته روان و نو په لاره کې بس موټر تیره پنچر سو نو بس موټر مو واوښتې درې ملګري مو شهیدان سولل بس یو زخته بعد بچاو کړلم نه دا یو لاس لږ خورس نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي بیا چې موږ ته پیدا سول هغه دا واقعیا راته پېښه شول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو بیکار یو اوس فعلي وخت منتظر د کار یو الله دې پرې خیر واچوي.
السلام علیکم ازادي راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. السلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي هغه په کور کې که په هر څوک ټول انسان دی اصلا کېدی نه چې الحمدلله موږ خپل دا په کار لګیا خپل دوکان مې دی د کپړو لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي انسان دی هر څوک سړی خپل کار کوي چک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نهشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتاک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس دوی خونې لري.
د وژل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې مری وتیاکته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خلاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي جزئیات په دې راپور کې
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې قلا په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېری خاطرې هم لري خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وایي د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا داسې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې اباده کړې ده او جوړه کړې ده دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل لدی چې خلیدان او ساران کول پوار او افسره حفاظت کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله مخ کوو
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږاویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو لګو اش سره مخ دي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري پارک دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو اووه کاله یې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ پارک د دلکوشا مانی په اړه د ارګ دننه او پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې څرنګه جوړه شوې څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پلسما گنه کی ذکر دی چې دا معنی چې دا د بنجر معنی ده بی نظیر و بی قصر معنی ده یعنی با افغانستان کی پا دیه سر یه بلا معنی نست ده نو دادنم بگراوند یه شاید دقایی ده معنی دی امیر عبدالله خان پا وقتی جون سویده کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې ماڼۍ جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کېښودل شو اسمبلې په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کاري جوړه شوه. هغه د 1295 کال اسمبلې میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلي په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه راولوېد او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنې د جوړولو یې او حتی بلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنې دو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغه باندې جوړېدل کېده، تنظیم کړی و دغسې. وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل ته به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفټ او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر و، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن و، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ته انتقال شوه، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او یو ځل څلور سو ډیر مختلف ګلان دي شاوخوایي. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګی به یا د دوستي نیالګی به یې چې شو همدلته بیا شو کښېناوه زیاتره. متاسفانه ما شاته څومره تلاش وکړه دا مې پیدا نه کړه چې کوم نیالګی چا ایښی دی. یعنې دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا زموږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هېواد رئیس جمهور ایښی ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
تاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شوه. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغېدلی و. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مولدې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویله شي، مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعري هم د ماغې بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوه سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم ایښی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړی نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس یې بدرګه کوي کنه ګیلمنه.
نجیب جانه داسې دا بیخي ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زموږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه له شر او له جنجال خبره، او موږ خو د سر د پناه ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې، او پښتون بتل د غسې در بدل
پختون بتل دغه سي در په دروي چې نمنه دستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپنجيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمنه سخت په خلمه وای ای ګلمنه سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا د کام د خدای خبر نه کی زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زوت چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابله او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پسو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاویه دا بل دی نیم چی ٹکی زخلک تلمه دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیلمنه دا پشتون دا ارساس غلا
وا گیلمنه دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جانوائی
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادی گم کل مسلم کل کفار او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بیکار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم بیا هم
ګیلمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو باید زه وایم یو دغه هم نشي کولی یو خو هغه فلبدي انداز وي هغه خو نه بیا کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بېخي زیات وځورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتم نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د دوه ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وایي
پا بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا پا بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سی خود من یا خود من یا ما چ حد نہ لری پا غم جن زردا سی خود من یا خوگ من یا ما چه حد نلری ستا پا بلتون دمرا غم جن موسیقی کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګنډ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې ښخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشران او اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم
نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړي دي، د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هماغسې کوي او که نه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوې؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زه د مشهورو شخصیتونو یا مشهور هم نه خو چې کوم شخصیتونه زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا هغوی انځورونه به ما جوړول. خو زما هغه هنر چونکې ټوله دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ یې غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي. نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا هغوی انځور جوړ کړم، نو هغوی په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی، یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څرنګه له هغه وخت نه وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او که نه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده، په ټوله دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلی دی، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپرېوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. د هغې نه وروسته خو پهچان جان پهچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته هم خبره پرېوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ شو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چېرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ، تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ، په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واټسایپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده، ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه.
ستاسو په خپل نظر، ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي له د مخکې او د اوس فرق راغلی دی؟ څه فرق راغلی وي؟ څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنی وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه وه پکې، اوس وخت زیاتېدو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تېرېدو سره په هغې کې نور هم خوالی راغلی دی، نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سه غلطي و یا داسې و چې ته به لګېدی چې دا په تار جوړ شوی. نن سبا چې څه کوم انځورونه جوړوم هغه دومره صفا دي چې هغې تلرې نو ته څوک ګوري نو خلک وایي که د کیمرې وتیاک دی، نو ډېر فرق پکې راغلی و. کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډېر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر.
د رنګونو له پلوه څه رقم څه تغییر پکې راغلی دی؟ یعنی مخکې مو له کمو رنګونو نه استفاده کوله، اوس له ډېرو رنګونو کار اخلي او که څرنګه؟
وو بالکل، لومبنی عکس که زه ووایم نو هغه کې ما صرف یو رنګ استعمال کړی و هغه تور، نو ځکه چې هغه لومبنی عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړی و، کپڑا سپین و، د پاسه پې ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړی و. هغې پسې چې په غلبیل کې مې کله جوړو نو هغه مې بیا په تور او سپین سره جوړ کړو، دریم رنگ ماته یاد شي وسم چې هغې کښې ما د سور رنګ اضافه کړې وه. نو دغسې بیا ورو ورو پنځه رنګونه شپږ رنګونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې وه نو هغه هغې کښې د شمار نه هم زیات رنګونه دي ځکه په هغې کښې په بے شمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغسې اړومبنی کښې مې ډېر کم رنګونه او اوس چې کوم انځورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرو نه ډېر او د ښه نه ښه رنګ پکې استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د خالد ریحان ببلی یو شعر د دوی په شخ.
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې ګل مخ یتا ته مې درتات سترګې لدوو دې نشي د ښکلا اندازه لدوو دې نشي د ښکلا اندازه صبر چې کړمه درته زیات سترګې کله نا کله یې جګړې ته پرېږده کله نا کله یې جګړې ته پرېږده خو ډېرې ساعته سوله ساعتې سترګې مدې شه پورته دې خال سیوری ترېنه مدې شه پورته دې خال سیوری ترېنه مدې شه هېڅکله میراتې سترګې که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي که به بېتا بل ته وبرنګه اوړي شي دې له ما په اور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره یې وروړه ننواتې سترګې ببره یې وروړه ننواتې سترګې.
د ازادي راډیو مجلې د دې خپرونې په وروستیو کې د یو لرغونې دود په اړه د څېړنو له مخې عمومي حمامونه په لرغونې مصر کې همداراز په لرغونې روم کې دود و. د اوسني افغانستان د جغرافیې په اړه ویل کېږي چې تر اسلام مخکې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیقې څېړنې نه دي شوي. عمومي حمامونه لا هم په ځینو هېوادونو کې ګرم بازار لري او دود دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په یوې سرګرمۍ بدل شوي دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کیسهبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندز له یو شمېر کیسهمالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسهمال په نوم کار کوي او کیسهمال هغه چا ته ویل کېږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفه شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسهمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپي کړو. له چاپي کولو وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپي د انسان هډوکو عضلاتو سردردۍ او ځان دردۍ ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمېر کسان د چاپي او کیسه کولو لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کولو لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیري او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراعاتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کوي. چاپی کوي د عضلات دلته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم آزادۍ روډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې ماساژ او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده. ښه ښه ماساژ یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سر ته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
کی گدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چوالو زم زما وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتړی ماتړی زدا لاهو پزم زمو کی زگی دلی زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغ سس پہ چلیم ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو دخندا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پپنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دی رکیا زر کیم په چغو د وختونو په درکیم اوس می داستم اوس می داستم په مزی بیا وزرې متړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې متړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې متړې پریمیک دی چې وال.